إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
د لوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تیرن رادیو د پښتو خپرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو، په دا مازیګرنۍ خپرونې کې زه فاطمی محترم خوګیانی صاحب او د نورو همکارانو په ملتیا سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1404 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 13 او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. په دغه پروګرام کې اول د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه خبرونه اوریدلی شئ. وروسته بیا یوه تبصره لرو چې له ایرانه د ایستل کېدونکو مهاجرینو ستونزه نومیږي. بیا به ورځپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې شي او بیا په هر کله راشه پروګرام کې تاسو خپل غږیز پیغامونه، ښکلي شعرونه او لیکونه هم اوریدلی شئ. او په پای کې د تلپاتې خوشبویي په مطلب سره دغه یو ساعته نننۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. موږ هیله لرو چې تاسو تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیره زیاته مننه اغلی فاطمی، زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم دوستانو. مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورځو یوې لنډې دمې ته بیا به د خبرونو سرټکې تاسو ته وړاندې کړو. سرټکو وروسته به بشپړ خبرونه او تبصره درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه ملتیا وکړئ او راټول شوي مطالب راسره تر پایه واورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. په مکړه د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی.
د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم لاپونو ته د ایران د خارجه وزیر غبرګون، د منشي میکانیزم کارول به د ایران له مناسب غبرګون سره به مخامخ شي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 15% وده وکړه، او د یونیسف په قول په غزه کې د ماشومانو وژله بوژنونکې شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو پیغام کې د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لاپوشاو په اړه یو پیغام کې لیکلي چې نتنیاهو کابو دوه کاله مخکې په غزه کې د بریالیتوب ژمنه وکړه، خو نتیجې د هغه پوځیانو کړیدل د جنګي جنایتونو په وجه د نیولو له حکم سره مخامخ کېدل او په حماس کې د 200,000 نو ځواکونو شاملېدل دي. سید عباس رخچی په خپل اکسپورټ لیکلي چې نتنیاهو د ایران په اړه هم فکر کاوه چې زموږ د سولیز اټومي انرژي د سباندې څلوېښتو کلونو ګټه ختمه کړي، خو پایله یې دا شوه چې په هغو لسهاو ایراني پوهانو کې چې د دوی تالیڅټو شهیدان کړل، هر یو لسلو زیات تکړه شاګردان روزلی دي او هغوی به د سوینستي رژیم وزیر اعظم ته وښایي چې څومره توانمني لري. د ایران بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د دې تصور له زنخناک وادیو څخه ورتیر شوي وو چې د ایران له یو مفرور جنګي جنایتکارانو څخه څه قبول کړي. نه انکارېدونکې پوښتنې دا ده چې نتنیاهو کمه نشه کړي او که په نشه کې نه دی نو موساد د سپین ماړی خلاف د دباو لپاره داسې څه شی لري.
د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په دې خبره سره چې موږ د اټومي انرژي نړیوال آژانس ته ویلي دي چې د ایران د اسلامي شورا مصوبې ته په پام سره له آژانس سره د تهران هر ډول ملګرتیا فیصله د ایران د ملي امنیت د عالي شورا په غاړه ده، وویل دمګری د آژانس هیڅ مفتش په ایران کې نشته دي. هغه زیاته کړه د پارلمان مصوبه واضحه ده او له مخې له آژانس سره د تهران ملګرتیا ځنډول شوې ده. خارجه وزارت د غمرستیال همدا شان د ایران له تاسیساتو د کتنې په اړه د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د عمومي مدیر د څرګندونو په حق له ویل د آژانس د تلاشۍ زیاتره رپورټونه د هغو تاسیساتو په حق له و چې امریکا پرې حمله وکړه او د حالاتو ته په پام سره اوس مفتشان هلته څه کول غواړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ ویلي چې د ماشي میکانیزم د کارولو ګواښ یو سیاسي عمل او د ایران سره د مقابلې په موخه یو اقدام دی او ټینګار یې وکړ که دا ډول پیښې رامنځته شي د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا به له مناسب غبرګون سره مخ شي. اسماعیل بقی د دوشنبه په ورځ د اروپایانو لخوا د ایران پر ضد د ماشي میکانیزم د کارولو د ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا موضوع هیڅ حقوقی او نړیوال اساس نه لري. هغه ول د دې میکانیزم د کارابلو ګواخ یو سیاسي عمل دی او د ایران سره د مقابلې په موخه یو اقدام دی چې که دا ډول پیښه رامنځته شي د ایران لخوا به له مناسب غبرګون سره مخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلو خبرو کې په یوه بله برخه کې د غزې پر خلکو د سوینستي رژیم د جنایتونو د دوام په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د فلسطین په اړه د سوینستي رژیم د جنایتونو په اړه د اسلامي او سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دروند دی. هغه زیاته کړه په دې اړه د جدي اقدام نشتوالی د سوینستي رژیم جګړه د دوام او پراخېدو لامل کېږي.
د پاکستان خبری سرچینو اعلان وکړ چې تیر کال د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یعنی افغانستان او پاکستان سوداګري 15% ډیره شوې ده. د فارس خبری آژانس په لیکنه تیر کال پاکستان افغانستان ته د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت توکي صادر کړل او نږدې 900 میلیون ډالر واردات درلودلي دي. د راپور له مخې بوره یا چینه تیر کال افغانستان ته د پاکستان تر ټولو مهم صادراتي توکي وو چې 4000 سلنه وده کړې چې تجربه داوه په داسې حال کې چې د هګیو برېښنایي وسایلو او ریجو په شمول مختلفو توکو د پام وړ کمښت لیدلی دی. کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ رونق، سیمه ییز ارتباطات او د افغانستان د خلکو لخوا د پاکستاني شیانو خوښول بولی. عزیزانو، په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د خارجه وزیر په کوربه توپ غونډه کې ګډون کړی. په دې اکله زموږ خبریال همدې موضوع سره نیغ په نیغه یو رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د سرپرست حکومت سفیر فضل محمد حقانی په دغه هیواد کې د میشتو هیوادونو د سفیرانو او استازو په غونډه کې ګډون کړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل وایي چې یاده غونډه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلی تکل زیاتوي په دې غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سید عباس عراقچی د سیمې د وروستیو پرمختګونو او بهرني سیاست په اړه د خپل هیواد نظرونه او دریځونه د هیوادونو له استازو سره شریک کړل.
آقای مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در تهران، در نشست سپرا و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم ایران که از سوی وزارت امور خارجه این کشور برگزار شده بود شرکت نمود. در این نشست آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و موازی کشور را پرامون تحولات اخیر منطقه و سیاست خارجی این کشور را به نمایندگان کشورها در میان گذاشت.
د ایران د بهرنوی چارو وزارت په داسې مهال د خپل هیواد لیدلوری هلته د میشتو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره شریکوي چې له اسرایلو سره تر جګړې وروسته د یاد هیواد په سیاستونو کې د پام وړ تغییر راغلی. فضل غنی حق مل، تهران، راډیو کابل.
تاسو زموږ د همکار گزارش اوریده. راستنیدونکو، کډوالو په افغانستان کې له زده کړو څخه د خپل لوڼو د محرومیت په اړه اندېښمن دي. له پاکستان او ایران څخه راستنیدونکو کورنیو په افغانستان کې له زده کړې څخه د خپل لوڼو د بې برخه کېدو او محرومیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په تعلیم او کارموندنې محدودیتونه لګولي او د کورنیو بهرنیو مخالفتونو سره سره دې کار ته دوام ورکړی. د کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی لوڼې د راستنېدو نه مخکې د کډوالو په کوربه هیوادونو کې زده کړې کولې، خو اوس د طالبانو د محدودیتونو له امله ښوونځي ته له تګ څخه محرومې دي او په کور کې پاتې کیږي. نجونې هم د خپل تعلیم راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې بندیزونه لرې کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د جرمنی ولسمشر خپل امریکایي امرتبه په 2013 میلادي کال کې له اټومي موافقې په یو اړخیزه توګه د وټلو په وجه له ایران سره د اټومي شخړو په زیاتولو کې ګرام او قصوروار وباله. تسنیم خبری آژانس د دوویلچ له قوله لیکلي چې د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د دغه هیواد د ټلویزیون له دوهم چینل زد ډی اف سره په مرکه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي موافقې په یو اړخیزه توګه د وټلو په وجه له ایران سره د اټومي شخړو د زیاتېدو لامل او ګرام وباله. د شتاین مایر په اند چې له ایران سره د اټومي مذاکراتو په وخت د جرمني خارجه وزیر د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهال د ایران د اټومي پروګرام په یوې بلې سویې کې و، خو له برجام موافقې د ټرمپ وټلو په دې برخه کې د ایران د لا پرمختګونو لاره هواره کړه. هغه د ایران په اټومي تاسیساتو باندې ورستی او بریدونو ته په اشاره سره خبرداری ورکړ چې دا ډول عملیات هر څو کاله پس نشي تکرارېدلی، بلکې ضروري ده چې دواړه لوري سیاسي خبرو ته کښېني. د جرمني ولسمشر د مذاکراتو دوباره پیلولو ته د تهران او واشنگټن د چمتووالي هرکلی وکړ او هغه یې د کړکېچ د کنټرولولو لپاره یوه مهمه درمیڅه وبلله.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یونیسف اجرایي مدیر په یو لړ څرګندونو کې د اوبو د ویش په صف کې د وو فلسطیني ماشومانو د وژل کېدو په اکله خبرو شو راپورونو ته اشاره کړې. ویلې دي چې په غزه کې د ماشومانو وژل وحشتناک دي. کاترین راسل په دې خبرې سره چې د پیښه د خوراکي مرستو د ویش په صف کې د فلسطیني ښځو او ماشومانو له وژنې یوازې څو ورځې وروسته رامنځته شوې، زیاته کړه چې اسرائیل باید د نښتې په قواعدو کې بیا کتنه وکړي او د نړیوالو قوانینو مطابق د ملکی وګړو د سر ساتنه وکړي. لدی مخکې د یونیسف مشر هم خبرداري ورکړه چې په غزه کې په زرهاو نوي زیږیدلي ماشومان انساني مرستو ته په رسیدو کې د سخت محدودیت له امله له مناسبې تغذیې بې برخه دي او د هغوی ژوند په خطر کې دی.
د سهونست رژیم یوې رسنۍ په یو رپورت کې وویل چې د دغه رژیم پوځي ځواکونه له هغو پوځي عملیاتو سر ټکوي چې کله ناکله پله پسې 2 ساعته دوام لري. د سهونست رژیم د ټلویزیون 12 چینل په خپل رپورت کې زیاته کړه چې د رژیم د پوځ ځانګړي یونټ د ځواکونو د کمی په خاطر او د اسرایلو د کابو 10,000 ځواکونو له مرګ ژوبلې وروسته د پیاده یونټونو ماموریتونه ترسره کوي. ابری خبری سرچینو تیره جمعه هم په لویدیځ غاړې کې په خپل موټر کې یو سهونستي پوز د خودکشي خبر ورکړی.
بل خوا په نیواکي ټاټوبي باندې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا پراخو بریدونو وروسته یوې سهونستي رسنۍ د نیواکي فلسطین د مختلفو سیمو د خلکو لخوا د تاوان د څه باندې 50,000 درخواستونو د تثبتېدو خبر ورکړی چې د احصایي د سهونستي رژیم ته د اوښتو زیانونو د پراختیا نښه ده. د سهونستي رژیم په اقتصادي برخو پورې اړوند ویل شوي دي چې تر دې شېبې له 50,000 زیاتو سهونستي خارګوټ میشتو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د توغندیو ډرون بریدو بریدونو له امله درامسته شو زیان لپاره تاوان تر لاسه کولو غوښتنې سب کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدون پوز مجننانی سیاسی تبصره ده هغو افغان کډوالو لپاره ځانګړی اهمیت لري چې دلته مطالبات لري او پیسې بندې دي خو مجبور دي چې خپل وطن ته ستانه شي. نو پام ورته وکړي. له ایران څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د پراخستنې د پلان پړنه کې د ایران حکومت او د طالبانو د قنصلګری څنګه د قانوني ملاتړ او د دوی د حقونو او پورونو د راټولولو او ترلاسه کولو لپاره حل لارې چمتو کړې دي. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د تیر میاشتې په دوران کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پلان پلی شوی دی. دغه بهیر چې په ایران کې د کډوالو د وضعیت د منظم کولو او د ناقانونه کډوالو د شتون د کمولو په موخه پیل شوی، د هغو کډوالو د اندېښنې لامل شوی چې لا یې هم په ایران کې پیسې او غیره بندې دي او مطالبات لري. په دغو کې زیاتره کسان چې له ایرانه وتلو ته اړ شوي یا د وتلو نیت لري، تر اوسه یې خپل پاتې مالي او قانوني حقوق نه دي تعقیب کړي یا یې تعقیبونه روانه ده. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهیر وګړي او کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی په دې حالاتو کې ویلي دي چې افغان کډوال حتی له ایرانه له وتلو وروسته هم د خپلو مطالباتو د تعقیبونې امکان لري او کولی شي چې د لګښت له ورکولو پرته وړیا وکیل ولري. دغه وکیلان چې په ایران کې د کډوالو د خپلوانو یا د طالبانو د کنسولي برخې له لارې معرفي کیږي، د کډوالو په استازیتوب د حقوقو د غوښتنې قانوني بهیر مختبیایی. د دې بهیر د اسانتیا په لاره کې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت د طالبانو له چارواکو سره موافقه تر رسیدلې تر څو داسې ګډ حقوقي کمیټې جوړې شي چې په ایران کې د افغان وګړو د مطالباتو منظمه او رسمي پیګیری په غاړه ولري.
له تهران رادیو زموږ غږوري دغه کمیټې دوستانو داسې زمینې برابروي چې د کډوالو حقوقي او مالي ستونزې په قانوني فضا کې او د دواړو لورو تر څارنې لاندې تعقیب شي. یو مهم ټکی چې په دې حالاتو کې راڅرګند شوی، د اقامت او هستوګنې د اسنادو د اهمیت او حیثیت د ټاکل کېدو ضرورت دی. یار احمدی ټینګار کوي چې د دغه ډول مدارکو لرونکي باید زر تر زره خپل وضعیت معلوم کړي، ځکه چې دغه مدارک د تیر کال د قبل میاشتې راهیسې په رسمي توګه باطلېده دي او په دې لړ کې ځنډ به د حقوقو د تعقیبونکو بهیر لا سخت کړي. د وتلو د طرحې اجرا ته په پام سره زیاتره کډوال د کفالت او د کډوالو د چارو د دفترونو ته په رجوع کې له ګڼو اداري ستونزو او له لهاندۍ سره مخامخ شوي دي چې لامل شوي دی چې د اقامت وضعیت تمدید یا بدلون ورپاره له ځنډ او پیچلتیا سره مخ کړي. د دې موضوع د هغوی حقوقي او مالي بهیر تر تاثیر لاندې راوسته دی او ځینې وختونه د هغوی د مطالباتو د ترلاسه کېدو خنډ شوي دي. په دې لړ کې په ځینو ولایتونو کې د اتباعو عمومي دفترونو د انساني مرستو د برخې په جوړولو سره د کډوالو او پوروړو ترمنځ جوړجاړی پیل کړی دی او د اختلافات د طرفینو په وربللو سره توانېدلې چې د ځنډیدلو مطالباتو یوه برخه ترلاسه کړي. دا تجربه ښودنه کوي چې د منځګړیتوب او د طرفینو په تعاملاتو کې د اسانتیاو راوستو تګلارې په روانو کړکیچ حالاتو کې د کډوالۍ مالي مشکلات هوارولی شي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت چارواکو خبرداری ورکړی چې ممکن د ځینې کسانو د مطالباتو د تعقیب له بهیره له ایرانه په وتلو کې د خنډ لپاره یوې پلمې په توګه کار واخلي. خو دغه وزارتخانې ټینګار کړی چې د کډوالو د حقونو او مطالباتو تعقیب ته جدي اخیستي او دغه حقوق به په هر ډول حالاتو کې تعقیب شي. د تفسیری پای.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمن اوریدونکو، وسمه تاسو اول به ورسپانو ته کتنه پروګرام اوري او ورپسې به ارکل راشه او په پا پای کې د خوشبوئی وژمه ترنوان لاندې پروګرام نو پام وکړئ.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو قدر منوریدون کوز مر سلامونه ونی کی هلی ومنی د پروگرام په دا برخه کی زالی اسخرابی دی ل خپل قدر من همکار
صادق حسین
سره تاسو په خدمت کی حاضر سیو چې ورسپایم ته د کتنی د خبرونی یو تازه برخه تاسو سره شریک کړو. ل معمول سره سم لمړی به د ایران او بیا ورپسې به د افغانستان ورسپایم ته یو کتنه وکړو. نو زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 0098912 1440. دا تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
ګران اوریدونکو، زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت ورځپاڼو ته. په دې وروستیو کې د جرمني له لورې د ایران پر خلاف د ماشه د مکانیزم یعنی د سنیپبیک د فعاله کېدا په هکله ځینې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې البته د دې مکانیزم د فعاله کولو وروستۍ نیټه سبا ورځ ده. د تهران چاو جان رسپانې هم په دې مسالې باندې غور کړی دی او یو مطلب یې خپور کړی دی چې عنوان دی د ماشه مکانیزم داسې شرموخ چې غاښونه یې پس شوي دي. په دغه مطلب کې راغلی دی چې په دې وروستیو اونیو کې اروپایي حکومتونو د ماشه د مکانیزم د فعاله کولو په هکله خبرداری ورکړی دی. تېره ورځ هم د جرمني د صدر اعظم په حواله یو خبر خپور شو چې ویلي و جرمني به د امنیه شورا ته د یوه لیک په ورسولو سره د ایران پر خلاف د ماشه د مکانیزم د فعاله کولو غوښتنه وکړي. ورسپانه زیاتوي چې که څه هم د دې خبرې پهلی نه دی شوی، خو د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمیان د ټینشنونو د زیاتېدا احتمال موجود دی. جوان رسپانې ویلي کې چې د جرمني صدر اعظم له قول ویل شوي دي چې جرمني د فرانسې او انګلستان په مذکې ملګرتیا سره به د سه شنبې په ورځ یعنی سبا د ایران پر خلاف د ماشه د مکانیزم د فعاله کولو لپاره اقدام وکړي. البته کیدلی شي اوریدونکو ته دا پوښتنه رامنځته شي چې د ماشه له مکانیزم څخه مقصد څه دی. جوان ورځپاڼه وړاندې لیکي چې دغه مکانیزم په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اټومي موافقې یعنی برجام د عملي کېدا د تضمین په توګه تصویب شو چې جرمني، انګلستان او فرانسې ته دا اجازه ورکوي چې د ایران د سرغړونې په صورت کې د یاد مکانیزم له لارې په ایران باندې د امنیت شورا بندیزونه له سره پیل کړي.
رابسو د تهران چاپ که هانو رسپانی تا دغی رسپانی هم پخپل سرمقاله کی یو مطلب خبر کرده دی چونوانی دی جنگ لامریکا سره د مذاکراتو پایله او د بندیزونو راستانی دا لاروپا سره د مذاکراتو پایله. که هان لیکی لامریکایان سره د دو میاشتو خبراتورو پایله داسوا چی پیران بندی پوزی بریدوسو او له اروپایان سره هم د مذاکراتو پایله د ماشه میکانیزم دی چې د هغې په وسیله اروپایان د ایران په خلاف د امنیت شورا بندیزونه راستنولی سي. نو جنګ له امریکا او بندیز له اروپا سره د خبرو نتیجه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په ایران کې د پزشکیان د حکومت په راتلو سره چې له امریکا او اروپا سره خبرو اترو ته لیوالتیا څرګنده کړې، ډیرو کارپوهانو او سیاسي بهیرونو د پزشکیان حکومت ته له امریکا او اروپا سره د مذاکراتو د ناوړو پایلو په هکله خبرداری ورکړي وو. کیهان لیکي په داسې حال کې چې امریکا او اروپا له ایران سره د خپلو اختلافاتو د هوارولو نه بلکې په ایران باندې د فشار د راوستلو په لټه کې دي، باید له مذاکراتو څخه ډډه وسی، ځکه چې په داشان حالاتو کې مذاکره د ایران په تاوان کې ده. دا مطلب په پای کې د ایران خارجه وزارت ته سپارښتنه شوې ده چې د ایټمي وسلې د نه جوړولو یعنی NPT له تړون څخه د وتلو لپاره اقدام وکړي، څو نور د دې تړون په چوکاټ کې د ایران په خلاف د فشار امکان له امریکا او اروپا څخه واخیستل سي. د ورسپانې له نظره NPT تړون د دې پر ځای چې ایران ته ګټه ورسوي د بندیزونو او د فشارونو او حتی پوځي اقدام لپاره په یوه پلمه بدله سوې ده، او غربیانو د هغه د هر بند په پلمې سره د امنیت په شورا کې او نړیوالو محفلونو کې د فشار د راوستلو او د خپلو ناوړو او یو اړخیزو اقداماتو د توجیه کولو لپاره کار اخلي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د خپرونې له دوام سره د ستاسو په خدمت کې یو. راګرځو د تهران چاو قدس ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا د اسرائیلو رژیم وروستۍ حالاتو ته کتنه کړې ده او په دې هکله یو راپور خپور کړی دی، او له اسرائیلو یعنی نیوکي فلسطین څخه د یهودیانو د ډله ییزې تیښتې ته یې اشاره کړې ده. ورځپاڼې زیاتوي په اسرائیلو کې نوی بحران د دوامداره جنګونو له کبله د یهودیانو تیښته. کوچ ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د صهیونیست رژیم پوځي سنسور هڅه کوي له اسرائیلو څخه د یهودیانو د تیښتې او مهاجرت بحران پټ وساتي، لیکن نښې نښانې وایي چې له اسرائیلو د صهیونیستانو تیښته ورځ تر بلې پر زیاتېدا ده. دغه ورځپاڼه په دوام کې د رایل الیوم په حوله لیکي چې که څه هم په رسنیو کې له اسرائیلو څخه د صهیونیستانو د کډوالۍ د شمیر پلان بندیز لګیدلی دی، خو په امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو کې د یهودیانو د شمیر زیاتوالی ښایي چې زیات شمیر صهیونیستان کډوال شوي دي او د نړۍ لا هم په خورا زور سره دوام موندلی دی او دغه لړۍ لا هم په خورا زور سره دوام موندلی دی. کوڅ ورځپاڼه بیا لیکي چې په امریکا کې په دې وروستیو کې د یهودیانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه او د کابو 2.5 میلیونو ته ورزیاته شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دې ته په کتو سره چې اکثره صهیونیستان دوه ګونی طبیعت لري، په غربي هیوادونو کې د یهودیانو په ځایي ټولنو کې د شمیر زیاتوالی د دې ښودنه کوي چې له اسرائیلو نه د صهیونیستانو تیښته زیاته شوې ده. د مطلب په پای کې بیا ویل شوي دي چې صهیونیست رژیم د کډوالو شویو صهیونیستانو شمیر 4,000 تنه یاد کړی دی، چې البته دا شمیر دروغ دی او د څرګند شویو نښو نښانو له مخې د تښتېدلو صهیونیستانو شمیر له 1 میلیون کسانو څخه زیات دی.
قدرمنو اوریدونکو، رابسو د افغانستان چاپ مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې اطلاعات ورځپاڼې ته یوه کتنه کو. دغه ورځپاڼه په یوه راپور کې لیکي چې ننګرهار کې ډاکټرانو پریکړه کړې ده چې نور به د شفري نسخو پر ځای کمپیوټري نسخې ولیکي. په راپور کې راغلی دی ننګرهار کې ډاکټرانو په یو بې ساري اقدام سره پریکړه کړې چې له دې وروسته به ناروغانو ته درمل د شفري نسخو پر ځای یوازې د کمپیوټري نسخو له لارې توصیه کیږي. په جلال آباد ښار کې د پوستکي ناروغۍ یو ډاکټر نوید الهام د ورځپاڼې ته وویل چې دا پریکړې له ځینو ډاکټرانو سره له اوږدو نندریو او چنې وهلو وروسته کړې، او موخه یې ناروغانو ته د اسانتیا او روڼتیا رامنځته کول دي. الهام زیاتوي چې موږ نږدې 40 ډاکټرانو سره راټول شوي او پریکړه مو وکړه چې نور به نه لوستل کېدونکي او یا شفري نسخې خپل ناروغان ته ور نه کړو، او د دې پر ځای به کمپیوټري نسخې ورته ولیکو چې ناروغ ته هم اسانتیاوي او له هر چا چې درمل اخلي نو د نسخې په لوست کې به ستونزه نه وي. د دې پریکړې مخالفت یو شمېر ډاکټرانو کړی، خو موږ ورته قناعت ورکړ چې باید سوداګري ونه کړو او خلکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړو. د ورځپاڼې له راپور سره سم د ننګرهار اوسېدونکو د ډاکټرانو د دې اقداماتو هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې په ټول افغانستان کې دې روغتیا پال پریکړه وکړي چې له دې وروسته به د شفري نسخو پر ځای کمپیوټري نسخې ولیکي.
پګور دن کو راب شو بختر اجانس ته چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د اسرائیل رژیم حمله ته کتنه کړې ده، او په دې حق له یو مطلب هم خور کړی دی. په دغه مطلب کې ویل شوی دی د ایران او د صهیونیست رژیم ترمیان وروستۍ شخړې چې پکې دواړو خواوو پر مختللي بلاستیک کروز او ډرون توغندي کارولي دا واقعیت نور هم روښانه کړی دی چې اوسنۍ جګړې د تیر په څیر د زرګونو عسکرو پر مټ نه بلکې د ټیکنالوژۍ دقیقو معلوماتو او د عصري وسیلو له لارې اداره کیږي. نن سبا د جګړې انځور بدل شوی دی. هغه ملتونه چې وسلې لري، دفاعي سیسټمونه لري، استخباراتي برلاسی لري، هماغه د جګړې پریکړه کوونکي دي. اسرائیلو چې په سیمه کې د پرمختللې ټیکنالوژۍ لرونکی رژیم ګڼل کیږي د خپلو پرمختللو وسلو له لارې هڅه کوي اسلامي هیوادونه وځپي او د خپلو پوځي برنامو د پلي کولو لپاره نړیوالو ته ځان په سیمه کې ضروري ځواک معرفي کړي. ایران بیا سره له دې چې کلونه له بندیزونو سره مخ دی، د توغندیو او د بی پیلوډ الوتکو په برخه کې پرمختګ کړی، د صهیونیستي رژیم پر وړاندې د زور په زا د ساتلو هڅه کوي. بختر اجانس مخکې لیکي خو اصلي پوښتنه دا ده چې اسلامي نړۍ چې د نړیوالو طبیعي بېخمینیانو بشري منابعو او ستراتیژیک موقعیت څښتنه ده، ولې لا هم د وسلو په زا سایبري امنیت او د مصنوعي استعماراتو په برخه کې وروسته پاتې ده. دغه پلت نه یوازې چې د اسلامي امت حیثیت ته تاوان رسوي، بلکې دښمن ته د یرغل جرأت هم ورکوي. د مسلمانانو لپاره دا یوه ستره دینی او تاریخي پوښتنه ده چې ولې یهود پرمختللو وسلو مالکان شول خو مسلمانان نه. اسلام موږ ته د کوپارو په مقابل کې د قوي د قوی د تیارولو امر کړی دی. الله تعالی فرمایي، یعنی د هغوی پر وړاندې هر قوه چې وسلې لري تیار کړی. زما په اند د دې آیت له مخې قوه کې یوازې بشري ځواک نه شاملېږي، بلکې ټیکنالوژي، وسلې، استخبارات، زده کړه، ساینس او نظامي مهارتونه هم پکې راځي. که چیرې مسلمانان ملتونه داسې ونه کړي، نو دښمن به ورځ تر بلې زور اخلي او دا جګړه به نه یوازې فزیکي بلکې فکري، عقیدتي او کلتوري تسلط هم لاره هواره کړي.
اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې وخت همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
پنامه دغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلراشه د پروګرام عزتمنو اوریدونکو، از موږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست، په نننۍ هر کلراشه پروګرام کې زلی اسقر عابدی له خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر سوي.
لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه انډیواله. زه هم ګرانو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او د دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واټساپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ: 0098 919 645 45 43. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته راوسولی شئ. ایران ټکی آی آر https او pashtapharstudy.ir/ps زمون ویب سیټونه دي چې تاسو په کې بیلابل خبرونه سیاسي تبصرې مراکې او دا شان ادبي کلتوري او دینی مطالعې لوستلې او ریدلې او د غراز چپولې هم شي. ګران اوردونکو دلته ولنډ شاند ماخلو او بیا راګرځو د تاسو لخوا را رسیدلې لیکونو ته.
قدرمنو اوریدونکو هر کله راشه پروگرام کې ساسو په خدمت کې یو د ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکو محمد رحیم درانی د ایران له قوم شهر څخه را لېږلې دی او کاجی مرسیه د حضرت امام حسین علیه السلام
په ویر کې
وای: راو غړید د ګل په څیر خندان امام حسین، پلک شیشو ده د عشق په گلستان امام حسین، د عشق ختام په خپل پیغمبر ور باندې نوش کړل، شجر انوش د شاه رسولان امام حسین، د سرو وینو په بیه لوی درس جهان ته ورکړ، کړ رنگ په خپلو وینو ټول جهان امام حسین، دا عشق نو نو څو کربلای په زړه دا کړه، سرکې شو ده په ور کې د سبحان امام حسین، سر پرې لتنې سو امتحان نو دې ته وایي، یو آه یې هم ونه کړ په میدان امام حسین، نازک د ګل په شان بدن یې پروتو بې کفنه، هم دغې کړ سرلاری د عرفان امام حسین، په عشق د الله کې سفر د فی الله سو، فنا سو په جلوو کې د یزدان امام حسین، د زړه سو ناروی عرش او فرش واړه لرزان کړل، د زړه سو ناروی عرش او فرش واړه لرزان کړل، د عشق د ملکوت سو نغمه خوان امام حسین، کاتب ازل و شهادت په عشق لیکلی، روان سو دی منظر په اچان امام حسین.
حسین مان کرب و بلا تم ہے سفیران ازا شاہ خدا تم پہ صدا جان کرے تم پہ فدا
ډېر ښکلي شعرونه او ډاکټر محمد رحیم صاحب چې په راتلونکي کې به بیا هم موږ ته همداسې ښکلي شعرونه راولېږي انشاءالله. دغه ښکلي شعرونه چې د پیر محمد کاروان صاحب دي زموږ ګران ملګري محمد اکبر سلطانی رالیږلي دي. هغه وایي: د ګناهګارې مینې درده بې درمانه درده، ولې مینې سي د زړګوټي له ګریوانه درده، ویا له ما سره دې ولې پنجې واچولې، رستم درده زوروره پهلوانه درده، زیو د للمې غټول تګې د شبنم د دنو، ګلی ګلی توپان توپانه بیروانه درده، ورسره روغه وکړه جوړه وکړه سوله وکړه، د خپل میږي نارې دې واوره سلیمانه درده، په لنجمنه درده خوشي لنجې مه جوړوه، رضا چې روغه سره وکړو په اسانه درده، زما د ویخو ویخو شپو شهید سپینه سپوږمې، کته یې نه منې رضا ځو تر اسمانه درده، پستې نغمې به یې په چیغو په غوغا وړوي، د خدای لپاره لاس په سر شه له کروانه درده.
ډیره ډیره مننه ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب په حقیقت سره چې د پیر محمد کاروان مشکلی شعرونو چې تاله مش سره شریک کړو ساسو نورو مطالب او شعرونو ته هم ان شاء الله پاتم یو. صادق صاحب ساسو په فکر دا یو بل شعر دی زموږ ګران اوریدونکی ډاکټر زبی الله اقبال زموږ سره شریک کړی دی، دا به وړاندې کړو که به دمه وکړو؟
دمه به وکړو. لګوندې
سم یو لنډه دمه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت. قدرمن اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو دغه یو شعر ته چې د حضرت امام حسین علیه السلام پاک لدی او د حمزه بابا شاعر دی. دغه شعر زموږ سره ډاکټر صاحب زبی الله اقبال شریک کړی دی. وای زخمونه او توري انسانیت د حسین زیات د هر چانه به انسان وی سناخان د حسین انسانیت به فراموش نکا
احسان د حسین. حسین
هغه په خدای به حواله ورکړي یقین دی زما د محمد نه هر څوک و پشتی حال د حسین هغه هم شپې وی چې خاطر پرې د بابا وو جمع دغه هم شپې دی چې زولپان دی پریشان د حسین یو هغه وخت چې دنیا د سترګو اخلي بلا یو هغه وخت دی چې بې یاره دی چشمان د حسین لکه د وخت واقعات گزارول شاته د حادثو ځینې همت و په امان د حسین کړ په زغم جنو پاکو اوښکو یې رضا د اودس کړ په زغم جنو پاکو اوښکو یې رضا د اودس منز د تسلیم گویا میراتسو
پدامان ده حسین.
غیج بی پرانیستی خوشبوی تا ده هر یو گل پخنده غیج بی پرانیستی خوشبوی تا ده هر یو گل پخنده فیز ده دوام پا برخه راور
گلستان ده حسین. دیره مننه ډاکټر زبی الله اقبال صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دیره سره شریک کړي وو. مونږ بیا د تاسو د نورو شعرونو او مطالبو په تمه یو. که دی خوښه وي دغه شعرونه چې ګل لشنغری را لیږلی دي زه ولولم.
خوښه مې ده. خو دا ولوله صادق صاحب، بیا که ولاړ به سو غږیزو پیغامونو ته، زه هم وخت دومره پاته نه دی، مهرباني وکړئ.
ښه، چې غا خوږیږي نو علاج دې سړی نه کوي بیا، چې مونږ او دس نه وي مسواک دې سړی نه کوي بیا. په دې جدید دور کې وایې یقین په علاج، بس د مامیخه په ترلاک دې سړی نه کوي بیا. چې شي بې وسه نو بس واک اختیار ته ښځه واخلي، د زورورې نه خپلواک دې سړی نه کوي بیا. چالایک زوی سره چې مرسته شي د مور ملګري غوره ده، داسې زوی چالاک سره دې سړی نه کوي بیا. مدام په سرو مو د ګران کاڼي په سر ورېږي، په داسې حال بس ژوند جواک دې سړی نه کوي بیا. په اور پسې چې سړی بې د وچې د ټیکسونو خوار ولس ایښی دی، دوی نه تاپوس دی د خشاک دې سړی نه کوي بیا. د سر په بیا چې ګران شوی دی حلال او حرام، د پلید مال تمیز د پاک د سړی نه کوي بیا. دغه د ګلش نغری په شان چې ګوډ شي سړی، په دې شعرونو کې سباک د سړی نه کوي بیا.
ډیره مننه ګلش نغری صاحب چې دا شعر مو استولې. واقعا فکر کوم اشنغری صاحب له ټکسونو څخه
بالکل
او نن سبا اکثره زموږ تاسې خلک له دې ټکسونو څخه سر ټکوي.
بالکل همداسې ده.
ښه، دغه راز ګوره صادق صاحب، یو بل مطلب دی که دې خوښه وي دا به ووایو.
بالکل وایه،
که نه بیا بله خپرونې ته پاتې کېږي.
وایي
زموږ ګران اورېدونکی پښتونیار ارمانی اچکزی یو پوښتنه کړې ده چې له ایران څخه اوس د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان کډوال ایستل کیږي، او آیا دغه ټول کډوال غیر قانونی دي او که قانونی کډوال هم ایستل کیږي؟
ښه،
ګوره ګران وروره، په ایران اسلامي جمهوریت کې د افغانستان له 6 میلیونو څخه زیات کډوال اوسیږي چې پکښې قانوني او غیر قانوني دواړه موجود دي.
بالکل.
ایران اوس د افغانستان هغه کډوال چې غیر قانوني دي او د اوسېدو یې سند او مدرک نه لري، هیڅ ځای کې ثبت نه دي او د استوګنې اجازه لیکونه او مدرکونه ورسره نسته. هغوی د ایرانیان په شان په ایران کې ژوند کوي، کارونه کوي او بچیان یې د ایران په ښوونځیو پوهنتونونو کې زده کړې کوي. اوس په افغانستان او سیمه کې په پراخه سویه د ایران پر ضد تبلیغات او پروپاګاندا کیږي چې ایران د افغانستان کډوال وباسي او ورسره ډیر ظلم کیږي. اول خو ګوره زه دوه ټکته دا اشاره وکم چې له ایران څخه د کډوال ستر کیږي چې دوی
سند نه لري غیر قانوني دي
پر بارډر غیر قانوني اوښتي و دلته په غیر قانوني توګه مشسی و د خلکو سره ډیر قانوني ستونزې وي نو په دې خاطر د وروستي نامنۍ چې په ایران کې وسولې دوی غیر قانوني افغان کډوال له ایرانه باسي او قانوني کډوال له خپل پر ځای دي هغوی سره څوک ستونزه نه لري.
بالکل
دا ټول تبلیغات او پروپاګاندا زه فکر کوم د خارجي هیوادونو په تیره بیا د بی بی سي لخوا جوړه سوې او همدغه انټرنیشنل ایران انټرنیشنل کوم ټلویزیون نوم چې دی دا هم د مانیدو او د اسرائیلو لخوا دي. دوی ټوله د ایران پر ضد دغه تبلیغات په مخ راخیستي چې دوی یا ظلمونه کوي یا دا کوي یا هغه کوي خو بالاخره دا کډوال دي بالاخره خپل هیوادونو ته باید ورستانه شي نو کنن نه یې سبب وي.
خو ګوردونکو دلته باید دغه یادونه وکړو چې په ایران اسلامي جمهوریت کې په قانوني توګه اوسېدونکو کډوال هیڅ مشکل او ستونزه نه لري او هغوی نه ایستل کیږي. خو کچېرې څوک غیر قانوني حتما ایستل کیږي خو په انساني کرامت او عزت سره. هیله کوو چې د افغانستان خلکو د خارجي رسنیو پروپاګاندا او تبلیغاتو ته هیڅ غوږ ونه چوي او په انټرنیټ پاڼو کې جعلي ویډیوګانو او کلیپونو ته به هیڅ توجه ونه کړي.
انشاءالله الرحمن. ګوره صادق صاحب زه به هم دغه ته به ولاړ شو غږیزو پیغامونو ته دا یو مطلب بلوم سته زموږ ګران ورور ګل رحمان د پاکستان د باجوړ سیمې له ښار څخه رالېږلی دی. دا به انشاءالله او رحمان که ژوند و په راتلونکي خپرونه کې به له اورېدونکو سره شریک کړو. ښه رازو نیغ په نیغه غږیزو پیغامونو ته چې دغه لومړی پیغام زموږ یو ورور چې نوم یې نه دی ښودلی موږ سره راستولی دی مشتای رسول دی راځي چې دا واورو څوي
د کربلا واقعیا مې سوشل لیکلي چې سری ګولا تر می تلاش ول شهیدان ګلونا سبې ګولا تر می تلاش ول شهیدان ګلونا هغه نمسی د محمد اخر زمان ګلونا شمر ظلم په دنیا کې داسې چا کړای دی شمر ظلم په دنیا کې لاس چا کړلای تا په نيزو کې پټه کړی د بستان ګلونه او یزید خوښه په خوره دغه د سکړی یزید خوښه په خوره دغه د سکړی دی د خو غره د علي د ګلستان ګلونه ترنه شپشول کربلا کې د یزید لخرې ترنه شپشول کربلا کې د یزید لخرې په خپل وینه لطفت کړ مظلومان ګلونه او روح دی ظالمه تر ابدا په کلار مشا روح دی ظالمه تر ابدا په کلار مشا چې د طلاق د جنت د ګلستان ګلونه او څومره سخت مرحله د کربلا په میدان چې د وګو په ارمل مرسل مشمان ګلونه او پس پسمان کې فرشتي په ژړه سرش پټولې چې شوتلا د کربلا په بایابان ګلونه او غریو رالا راشي مګاپور لا چر یاد کړم تند وهلی هم وړه او هم ځوانان ګلونه.
ډیره مننه ګران اورونه چې دغه خپل پیغام دی لمونږ سره شریک کړی دی.
کوم در کله راشه د ګروپ منوال استګو ما سي سال څنګه یاست جوړس سلطان صاحب ته څنګه رو جوړستان مسیج مو اوریدي. دا یوه پوښتنه لرم سلطانی صاحب په ایران کښې کوم مهاجر د افغانان دغه هلته د مهاجر په توګه قانوني اوسېږي که غیر قانوني اوسېږي؟ یعنې دلته پاکستان کښې چې کوم مهاجر اوسېږي دې ته یې خپل کاډونه ورکوي نو اوس دغه کاډو وخت ختم دی دې یې باسي د کومو خلکو چې د کاډو وخت پاتې تقریبا هغه نه باسي. نو په ایران کښې هم دغسې یو د مهاجر دپاره یو اصول شته که هلته ټوله غیر قانوني اوسېږي.
ګوره صادق صاحب یو بل غږیز پیغام هم لرو زموږ ګران اورېدونکی پښتونیار ارمان اچکزی ورور موږ سره یې شریک کړی دی چې د کډوالو په هکله یې پکښې ځینې پوښتنې کړي دي راځئ چې دا واورو.
ډیره مننه ګران اور اچکزی صاحب. له ایران څخه یوازې غیر قانوني کډوال ایستل کیږي او قانوني او سند لرونکي کډوال هیڅ مشکل نه لري.
ښه دا خو مو مخکې هم په مطلب کې اچکزی صاحب ته د اچکزی صاحب د پوښتنې په ځواب کې مو خبرې ورته کړې وې. نور فکر کوم چې زموږ د خپرونې وخت په ختمېدو دی باید له ګرانو اورېدونکو سره خدای پاماني وکړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغرور کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په هکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سورې زمر کې دی او هم احتمالا په سورې لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لدی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپل برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه. نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلې دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیہ السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغرور کېدل یعنی په ناحقه له خدایه توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. گرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم تاسو له حضوره اجازه غواړو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Sura At-Tauba aya 25 hadi 26.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله